ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ورانو دی دنتو دا وایس اف امریکا جو رادیو دین اند شروع ورځ د کال 2023 اگست میاشتې یو لسمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می افغانستان کې ته او په واشنگټن ڈی سی کې د نهه ورځ د شپې یو لسمه بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تزاش په کوم هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې میشت خلکو باندې د طالبانو تشدد پیښې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاري شوي بیانیه کې ویلي ګرد افغانستان کې د ویرې ترخې له کبله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو نه په کډه کولو مجبور شوي. قطر ته په سفر د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی باندې نن د ټرایکا پلس غړو هیوادونو د استازو سره خبرو ته کښېني. پرون هم پلاوی په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو د استازو سره ناستې کړي او د بلوچستان د خبریالانو تنظیم بلوچستان یونین آف جرنلسټ لخوا د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره شوې. دغه مظاهره د پاکستان د دوو وتلو خبریالانو په تیرو ورځو کې د نیولو پر ضد وه. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې میشت خلکو باندې د طالبانو لخوا د تشدد پیښو باندې ملګرو ملتونو لخوا اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاري شوې بیانیه کې ویلي چې ګرد افغانستان کې د ویرې ترخې له کبله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو نه په کډه کولو مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن مشر میشیل بیچلټ ویلي د تندرو او وسلوالو د کنټرول لاندې سیمو کې ښځې په کوړو وخل شوي یا وژل شوي او همدغسې صحافیانو د بشري حقوقو دفاع کوونکي هم وژل شوي او یا ورباندې حمله شوي دي. بیانیه وایي چې د افغانستان ملي اردو تسلیم شوي عسکر د وژنې او دغسې افغانستان د مختلفو برخو نه د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه مخې ته راغلي دي کوم چې د جنګي جرایمو په زمره کې راځي. دوی وایي چې د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې په څلورو ښارونو لښکرګاه کندهار هرات او کندوز کې کم از کم یو سل درې اتیا عام ملکی خلک وژل شوي او یولس سوه یو اتیا نور ژوبل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د یونیسف د ماشومانو د حقونو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد د تشدد پیښو کې اضافه روانه ده او په تیرو دوو او یو ساعتو کې وویشت ماشومان وژل شوي او یو سل شپږ دېرش نور ژوبل شوي دي. میرمن بیشلر زیاته کړه چې دا راپور شوي شمېرې دي او اصل به د دې نورې هم زیاتې وي. د کډوالو نړیوالې ادارې هم پرون د جګړې له کبله د خلکو بې کوره کېدلو او د دغې په بد اغیز باندې غږ پورته کړی دی. دوی وایي چې 500,000 خلک د هیواد دننه بې کوره شوي دي چې پکې 300,000 یو کم شپېته زره د روان کال په لومړۍ وو میاشتو کې په کډه کولو مجبور کړی شوي دي. وایي چې دا د رجسټر شوو کډوالو شمېره ده او اصل د دې نورې هم زیاتې دي. دوی وایي چې دا معلومات ورته د کډوالۍ او واپس خپلو کورونو ته د ستنېدو د څار ادارې د سرحدونو د څار ډلې ورکړي دي. د ادارې مشر جنرال انتونیو ویټارینو ویلي دي چې افغانستان چې دې وخت د کورونا د درېمې چپې نه تیریږي او د وچکالۍ سره هم مخ دی د نیمې زیات خلک یې په بیړنۍ توګه مرستو ته اړتیا لري او دوی وایي چې دغه اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. د سور صلیب نړیوالې ادارې هم په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې عام خلکو ته د تحفظ ورکړي، پلونه، سړکونه، هسپتالونه او پسکولونه د حملو مخه ونیسي. د اګست د لومړۍ نیټې نه را په دې خوا وایي چې دوی د 4,200 کسانو درملنه کړې ده چې په ډزو یا وسلې سره جوبل کړی شوي وو. زیاتوي چې د جولای په میاشت کې دوی د 10,000 کسانو درملنه کړې وه. دوی وایي چې د درملنې کار یې هم زیان او د کارکوونکو د کمی په سبب د مشکلاتو سره مخ دی. قطر ته په سفر د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی بنند ټرایکا پلس غړو هیوادونو د استادو سره خبرو تکینی. پرون هم پلاوی په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو د استادو سره ناستې کړي. قطر به د افغان سولې او امنیت په اړه درې ورځې د لویو غونډو کوربه وي چې لومړۍ غونډه یې د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استادو خبرو ته ځانګړې کړې شوې ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی هم په دغه غونډو کې د ګډون لپاره قطر ته تللی او پرون یې د یو شمېر هغه هیوادونو له استازو سره لیدلی دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې داخل دي. دغه استازو په افغانستان کې په روانو حالاتو او د جګړې په شدت ژور اندېښنه څرګند کړې او د سمدستي بندېدو او ډزبندۍ ترڅنګ یې د سولې د خبرو په تیزېدو او په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتنه کړې چې ټول اړخونه پکې برخه ولري. ډاکټر عبدالله عبدالله پر خپل فیسبوک ویبپاڼه باندې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو، یورپي اتحاد، امریکا، برتانیې، روس، چین، پاکستان، ازبکستان او قطر له استادو سره په غونډه کې هغوی ته د ویلي چې له نړیوالې ټولنې یو غوښتل چې په افغانستان کې د مخکینی انساني بحران په اړه دي بې پروا نه پاتې کیږي او طالبانو ته دي د سولې په اړه څرګند پیغام ورکړي. قطر ته ورغلی افغان پلاوی بعد اګست په 11مه یعنی نن ټرایکا پلس د غړو هیوادونو له استادو سره هم د افغانستان سولې بهیر په اړه باندې خبرې کوي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او امریکایي جنگي الوتکې هم په طالبانو هوایي بریدونه کوي. ډاکټر عبد الله وایي چې څوره د مخ کې هم په قطر کې له طالبانو سره اتصال وخت ساته ناشته کړي او دواړه پر دې باندې سلا شول چې د سولې خبرې به تیزي او یو سیاسي حل ته به رسیږي. خو وایي چې طالبانو له هغه هوکړې سرغړونه وکړه او خپل حمله یې نور هم زیات کړي او تر خاورونو یې وغځولې. د بلوچستان د خبريانو تنظیم بلوچستان یونین اف جرنالست لخوا د کوټي پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره شوه. دغه مظاهره د پاکستان د دوه وتلو خبريانو په تیر ورځو کې د نیولو پر ضد وه. د احتجاجونکو خبريانو په خبره چې د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف ای اے د پنجاب په لاهور ښار کې د وتلي خبريال حامد میر او ورور امیر میر او یو بل خبريال عمران شفقت پر 8 اگست باندې نیولې وو او بیا لښ پګو ساتو ورستو په ضمانت باندې خوشی کړی شول. راپورونه ښایي چې په دې نیول شو خبريالانو د حکومت او د پاکستان په بیلابلو ادارو باندې د بې ځای تنقید او نیوکو تورونه وو. خو د خبريالانو تنظیمونه دغه تورونه ردوي او وایي چې حکومت د خبر په ازادي بندیز لګول غواړي. د پاکستان مرکزی حکومت د خبريالانو تنظیمونو دغه شان تورونه هر ور رد کړي دي او وایي چې تل یې د خبريالانو او د خبر د ازادۍ خیال ساتلی او د خبر په ازادۍ کوم بندیز هم نه دی لګولې. یاد دی وی چې پاکستان کې د صحافیانو وژل کېدو او زورولو پر ضد سوچو واري د نړیوالو ادارو لخوا هم نیوکې شوې دي. پاکستان کې د سرکاري شمارشمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا پر رنز نور 3,800 اتیا کسان اخته شوي او شپږ اتیا کسان او تریژن د لاس اور کړی دی. د وخت پاکستان کې د کورونا ناروغي څلورمه چپه روانه ده او د تیر څو ورځو راهسې د ناروغانو په شمیرو کې د اضافي وروستو شمیرې یو څه بیا ښکته تللې دي او د مثبت ناروغانو شمیرې د څلور ورځو نه کمی شوي. د سرکاري شمیرو تر مخه 1,09,650 کسانو دواړه واکسینونه اخستي او ګر دی واد کې یو واکسین اخستونکو شمیره نږدې 4 کروڑه ته نږدې شوې ده. په روغتونونو کې په کټ پروتو ناروغانو کې د 4,500 شو کسانو حالت نازک خودل شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غواګیه. د خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې مېشت خلکو باندې د طالبانو تشدد پیښې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاری شوې بیانې کې ویلي ګرد افغانستان کې د بیاري ترخې لکبل ګنډ شمیر خلک د خپل کورونو نه پکړه کولو مجبور شوي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوو. د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې مېشت خلکو باندې د طالبانو تشدد پیښې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاری شوې بیانیې کې ویلي چې کرد افغانستان کې د ویری تر هله قبل غن شمیر خلک د خپل کورونو نه پکړه کولو مجبور شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن مشر میشیل بیشلټ ویلي د تندرو وسلوالو د کنټرول لاندې سیمو کې خزي په کوړو او خل شوې یا وجل شوې او همدغه صحافیانو د بشري حقوقو دفاع کوونکي هم وجل شوې او یا ور باندې حمله شوې دي. بیانیه وایي چې د افغانستان ملي اردو تسلیم شوې عسكر د وجنې او دغه افغانستان د مختلفو برخو نه د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه مخې ته راغلي دي. کوم چې د جنگي جرایمو په زمرا کې راځي. دوی وایي چې د جولای میاشتې را پدې خو یوازې په څلورو ښارونو لخکرګا کندهار هرات او کندوز کې کم از کم 103 اتیا عام ملکی خلک وجل شوی او 1101 اتیا نور جوبل شوی دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د یونیسف د ماشومانو د حقوقو څنګه ویل دي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد تشدد پیښو کې اضافه روانه ده او په تیر دوه او یو ساعتو کې 22 ماشومان وجل شوی او 1.5 نور جوبل شوی دي. میرمن بیچلر زیاته کړه چې دا راپور شوی شمیري دي او اصل بددي هم زیاتی وی. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د هیواد په ګډ ګډ کې د حملو لړۍ دوام لري او په کال 2001 کې د امریکا لخوا وستل شو او وسلوالو تر اخیری راپورونو پورې د افغانستان په شمال کې د مزار شریف پورې رسایي کړې ده. د دې ترڅنګ نیمروز، جوزجان، کندوز، تخار او سرپل سر خارونه یې هم قبضه کړی دي. د بشري حقوقو د کمیشن مشر بجلټ وایان دی روینه شمداسانی وویل چې خلک په حق دي چې ویره ولري چې طالبان به د بشري حقوقو په لړ کې د تیرو شلو کالو لاس تر راوړنې لمیان ځیوسی، ځکه چې امریکا او نړیواله ټولنه له افغانستان څخه خپل عسكر وباسي. دی ویل چې د خزو صحافیانو وجنې راپور شوی او په ځینې برخو کې د رادیو خبرونه هم تړل شوې دي. دی ویل چې په بلخ ولایت کې یو خزه چې د بشري حقوقو لپاره یې کار کاوه وجل شوې ده. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې د بشري حقوقو نړیواله ادارې ته د حکومت په خوانو کارکونکو د هغوی کورنۍ په غړو د هغوی په کورونو سکولونو او روغتونونو باندې د حملو راپورونه رسیدلی دي. دی ویل چې دا هر څه د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې ترسره کیږي. د کډوالو نړیواله ادارې هم پرون د جګړې له کبله د خلکو بې کوره کېدلو او د دغې په بد اغیز باندې غږ پورته کړی دی. دوی وایي چې 500,000 خلک د هیواد دننه بې کوره شوي دي، چې پکې 300,000 یو کم 80,000 د روان کال په لومړۍ وو میاشتو کې په کډه کولو مجبور شوي دي. وایي چې دا د رجسټر شوو کډوالو شمیره ده او اصل له دې نور هم زیات کېدای شي. دوی وایي چې دا معلومات ورته د کډوالۍ او واپس خپل کورونو د ستنېدو د سار ادارې د سرحدونو د سار ډلې ورکړې دي. د ادارې مشر جنرال انتونیو ویټارینو ویلي دي چې افغانستان چې دی وخت د کورونا د درېمې چپې نه تیریږي او د وچکالۍ سره هم مخ دی، د نیمې زیات خلک یې په بیړنۍ توګه مرستو ته اړتیا لري او دی وایي چې دغه اړتیاوي مخ په زیاتېدو دي. هغې ویټارینو وویل چې تمام مرسته رسوونکي دي زپل شو سیمو ته ځانونه ورسوي او گاونډي هیوادونه د خپل سرحدونه کډوالو ته خلاص کړي. د سور سلیم نړیواله ادارې هم په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې عام خلکو ته د تحفظ ورکړي، پلونه، سړکونه، هسپتالونه او پوسکولونو د حملو مخه ونیسي. د اګست لومړۍ نیټې نه راپدې خو وایي چې دوی د 4,240 کسانو دربلنه کړې ده چې په ډزو یا وسلې سره جوبل کړی شوي وو. زیاتوي چې د جولای په میاشت کې دوی د 10,000 کسانو دربلنه کړې وه. دوی وایي چې د دربلنې کار یې هم د زیان او د کارکونکو د کمی په سبب د مشکلاتو سره مخ شوی دی. په افغانستان کې د سور سلیب د پلاوي مشر ایلان فیلیان په جاري شوي بیانې کې ویلي دي چې موږ کورونه وران ویجاړ ولیدل، طبي عملی او ناروغان د لوی خطر سره مخ دي. دی وایي چې په خارونو کې د چاودیدونکو موادو او وسلو سره عامو خلکو ته زیانونه اوړي، ځکه چې دغه بې توفیره حملې وي. دی وایي چې زیاتره خلکو سره بل کوم لار نه وي او د سیمې نه تیښته ورسره یوازنه لار وي، نو دا حملې به خامخا بندول وي. د سور سلیب اداره وایي چې د جګړو لاندې سیمو کې بجلی قطع شوې، د اوبو رسایي ډیره په مشکل سره روانه ده او زیاتره خلک د خپلو سیمو نه په کډه کولو مجبور شوي دي، خو ورته لاري په لاس نه ورځي او یا پیسې نه لري چې د سیمو څخه ووځي.
تدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو وسوم ساسي پام را ګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د برتانیي مشهور اخبار دی ګارډین خپل یو تازه غنه کې برتانیا کې د پاکستان نه په افغان د ترو خلکو سرونو ته د پیښو خطرو په حق له یو تفصيلي معلوماتي رپورت خور کړی دی. په دغه خلکو کې د یو شمیر صحافیانو په شمول د جون د هرې طبقې داسې خلک شامل دي چې د پاکستان مختلفو حکومتونو او فوج سره د مخالفت له سببه برتانیا کې جلاوطنی اختیار کړې ده. مارک ټاونسن او کیا بلوچ د خپل شریک رپورت په شروع کې لیکي چې د پاکستان په فوج اعتراض کوونکي کم پاکستانیان چې دا وخت په لندن کې د جلاوطنۍ جون تیری د لندن میټرو پولیس دوی خبردار کړی دي چې د دوی سرونه په خطره کې دي. د برتانیې د مخبره ادارو ته معلومه شوې ده چې د پاکستان د مخبره ادارو برتانیا کې د پاکستان د فوج د مخالفینو د هدف کولو منصوبې تړلې دي. ګارډین لیکي چې ابزرور اخبار ته ویلي شوې دي چې یوازې په لندن کې نه بلکې په ګډ یورپ کې د پاکستان د حکومت او د فوج د مخالفینو خلاف د پاکستان خفیه ادارو د خونړو حملو منصوبې تیاری کړې دي. د پاکستان نه خفا پاکستانیانو کې صحافیان، د بلوچستان صوبې د بشري حقوقو مرستیالان او د پښتون تحفظ موومنت یعنی د پی ټی ایم کسان هم شامل دي. ګارډین لیکي چې 13 میاشت محمد گوهر خان نومي یو تن مشرقي لندن نه نیولې شوی دی. په دې باندې هالند کې د پاکستان د حکومت نه د خفا یو بلاګر د احمد وقاص ګورایا د قتلولو د سازش الزام دی. پاکستان کې د برتانیې یو پخوانی هایی کمشنر مارک ګراند خپل یو بیان کې ویلي دي که د پاکستان د فوج د مخبره ایجنټان برتانیا کې د پرتو جلاوطن پاکستانیانو د وجلو منصوبې لري، نو د برتانیې حکومت له په دې سخت ردعمل ښودل پکار دی. ګارډین خپل رپورت کې زیاتای د کله نه چې عمران خان د فوج په زور پاکستان کې برسر اقتدار راغلی دی نو د پرس په ادارې قد غنونه لګولې شوې دي او په صحافیانو حمله زیاتې شوې دي. خو د فکرمندې خبره دا ده چې د پاکستان حکومتي واکدارانو اوس د پاکستان نه بهر د خپل مخالفینو د قتلولو منسوبي جوړې کړې دي. په لندن کې د پاکستان د یوې زنانه سیاسي تبصره نگار عائشه صدیقه وینا ده چې زه د لندن پولیس خبردار کړیم چې زما سر ته خطر ده. عائشه صدیقه وایي چې د لندن په میټروپولیټن پولیس کې د ترهګرۍ د مخنیوي د شعبې مشر دته ویلي دي چې دوی سره زما یعنی د عائشه صدیقه د قتل د منسوبو په باب له خم مضبوط او قوي معلومات شته دي. د پاکستانی نسل یو بل برتانوی استوګنه ګل بخاری چې په یوټیوب خپل شو پیج کې او کالمونه هم لیکي او د پاکستان په پوج خپ خکاره اعتراضونه کوي وایي چې په لندن کې د ما سر په خطر کې دي. د لندن پولیس ګل بخاری ته ویری دي چې د خپل کور اته پتا چارور نکی. ګارډین اخبار خپل رپورت کې لیکي چې تیر کال د پاکستان د حکومت او د فوج د دوه مخالفینو د پرسرار قتلونو ورستو په ګرد یورپ کې پرتو جلاوطن پاکستانیانو کې سخت ویره خوره شوې ده. په دوی کې یو تن صحافي ساجد حسین و د سویډن کې اوسېدو بلوچستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو خبرونه به خورول. د کال 2000 په مارچ کې غائب کړی شو او دوه میاشتې پسې لاش د یو سیم نه اومنته شو. د صحافي ساجد حسین یو ملګری کریمه بلوچ و چې د آزاد بلوچستان د پاره هرې ځلې کولی دا اوه میاشتې وړاندې د کینیډي د ټورنټو ښار په یو تالاو کې مړه اومندلې شو. د صحافیانو د تحفظ کمیټه په یورپ کې د پاکستان د جلاوطن صحافیانو سرونو ته په پیښو خطرو سخت فکرمندی ښکاره کړې ده. د کمیټه یو ذمہوار چارواکی سټیون بټلر وایي چې دوی ته د ډیرو داسې واقعاتو علم شته چې د هغو نه عام خلک ناخبره دي. خو دا معلومه خبره ده چې د صحافیانو او د حکومت پاکستان او د پاکستان د فوج د ناقدینو د قتل په منسوبو کې د پاکستان د مخبری د پوجي ادارو لاس دی. ګارډین اخبار په جرمنی کې د پښتون ټایمز نومي اخبار د مدیر د اورنګزیب خان زلمی د خولې لیکلي دي چې جرمنی ته دراتلو نه وړاندې پاکستان کې به د مخبری د ادارو اهلکار هر وخت ما پسې لګیدلی وو ځکه چې ما به د پاکستان په قبایلی سیمو کې په خپلو پښتنو د کیدونکو ظلمونو او د بشري حقوقو د خلاف ورزو حال آنلاین خورولو. ګارډین اخبار په لندن او د یورپ په نورو ملکونو کې د پاکستان د مختلفو حکومتونو او د پاکستان د فوج د مخالفو جلاوطن پاکستانیانو جنته د خطرو په حق له خپل تفصیلی ریپورت په اخر کې د پاکستان د حکومت یو بیان هم خور کړی دی په کوم کې چې د پاکستان حکومت ویلي دي چې د یو ذمہوار ریاست په حیثیت کې پاکستان د بین الاقوامي قانون پوره پوره احترام کوي او د ملکونو ترمنځ د تعلقاتو په قانوني او سفارتي اډانه پوره پوره عمل کوي چې پکې بهر ملکونو کې د پرتو اولسي خلکو معاملې هم شامل دي. د پاکستان حکومت خپل بیان په دې ختم کړی دی چې پاکستان باندې لګیدونکي بی بنیاد تورونه ښکاری داسې چې د پاکستان او د پاکستان د ادارو خلاف د غلطو معلوماتو د خورولو د یو منظم مهم یو برخه ده.
دونکو د ډیور ډیو خبرونه تا وګیې د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي وایي چې په پښتونخوا صوبه کې غټو روغتونونو کې زیاتره هغه ناروغان پاتې دي کوم چې کورونا په ضد واکسین نه دی لګولي. دی وایي کوم ناروغان چې په کورونا رنځخته شوی او داخل شوی نو د هغو مریضانو حالت ډیر زیات خراب دی کوم چې واکسین نه دی اخستی. په دې حق لبنې نور تفصیل د ډیور ډیو خبريال فرید شنواری د خیبر پښتونخوا څخه وړاندې کوي. پر پښتونخوا څخه
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په پیښور څلور وړو غټو هسپتالونو یا روغتونونو کې 95% د کورونا رنځ باندې اخته شو ناروغانو تر دې وخت پورې کورونا په ضد ویکسین نه دی لګولي. چارواکي وایي په نشتراباد، لیډر ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر تدریسي روغتون کې 300 نه زیات د کورونا پر رنځ اخته شوي تنان داخل دي خو پکې په شمار څو کسانو کورونا ویکسین لګولې دي. د خیبر پښتونخوا د عامه روغتیا څنګه مشر او کورونا وبا د پر ټاکلې شوې ویاند ډاکټر اکرام الله خان وی ویډیو ته وای خلک باید اوس ویکسین ولګوي او د غیوبانه ځانونه خوندې کړي.
موږ دا ډیټا اوس ریګولرلی اون ډیلی بیس جمع کوو. زمون چې کوم ایڈمیټډ پیشنټس دي کنه چې دا غي صرف 5% کسان دا زیری چې هغه ته یا ویکسین پورا لګېدلې دي یا نیمګړې لګېدلې دي. او چې کوم دین دا ویکسینېټډ کوم کسان دي، د دې علامات چې دي هغه انتهایی لکه کمزوري دي، هغه سنې دي چې ډېر زیات وینټیلیټر پراته دي، هاي ډیپندنسي یونټس کې دي، هغه په لو فی اکسیجن باندې الحمدلله مینج کیږي. او باقی دا 95% خلک هغه دي چې چاته اړو ویکسین لري او هغه دې چې علامات هم ډېر شدید دي.
ډاکټر اکرام الله خان وایي صحت محکمې هر ورځ په پښتونخوا کې څه یو نیم لکو پورې خلکو ته د کورونا په ضد ویکسین لګولو هدف ای خدای دی.
نو بالکل صحیح ده، په پیښور کې ابتاباد شو، کرک شو، لو چترال شو، مردان کې لیکن پوزیټیویټی زیات ده. او دا چونکی سلورم ویو سٹارټ شوی دی، دا د وجه کیسز زیاتی. نو هغه لپاره موږ په دوه دغه باندې کار کوو، یو خدای چې ایس او پیز امپلیمنټیشن او بیا لاک ڈاؤنز او ہفتہ کی دو ورځې کلوز ڈیز وی دغه سے بزنسز فل ټایم دې چې سارنا تر تو بجو پورې به بندې کړی چې دغه معنی ملګیا دی.
د یادې محکمې چارواکي زیاتوي په داخل شو مریضانو کې یو سل شپږو حالت ډیر خراب دی او درې اتیا پورې په وینټیلیټر پراته دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې غړي ډاکټر مدثر اپریدی وی ویډیو وی ته وویل د کرونا وبا څلورمه چپه په تیزی سره خوریږي، خو اوس هم خلک احتیاط نه کوي.
مختلف قسم افواګانی دي، د دینه راوتل پکار دي، د خلک ویکسینیټ کول پکار دي چې پراتلون کې وخت کې د کووډ 19 نه یا د دیوبانا مونږ ځان بچ کوو. یقینا ویکسین یو حذر یا د پریوینشن د پاره. او ما مخکې ویلیو ویکسین چې کم دی دا تا د مرز نه تر ډیر حدا پورې بچ ساتي. د ویکسین مثال چې کم دی دا د گاڑی د سیټ بیلټ دی، چې سیټ بیلټ تا د اکسیډنٹ نه نشي بچ کولې، خو په اکسیډنٹ کې تا د خطرې نه بچ کولې شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت شمیري خای په ټوله صوبه کې د کرونا مثبت په خوشاره 6.15% ته رسیدلې، او چترال، کرک، ڈی آئی خان او زینی نورو سیمو کې 40% ته د مثبت په خوشاره رسیدلې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د موسمی بدلون په اړه د حکومتونو په کچه د ملګرو ملتونو ډلې د ګل په ورځ باندې خپل یو راپور کې ویلي دي چې انسانان د نړیوال موسمی بدلون ذمہوار دي، او تر د خطرناکې کچې پورې د تودوخې سیوا کېدلو د مخنیوي لپاره چاپیریال ته د زیاني ګیسونو کې کمی راوستل پکار دي. په دې حق لبانې تاسو نور تفصیل زموږ همکار اربا محمود لري وړاندې کوي.
د یونان د ایویا جزیرې په ځنګلونو کې د اور لګېدلو په وجه خلک د علاقې نه کډې کوي. سیمه کې ګڼ ځنګلونه دي او د سختې ګرمۍ په وجه دا راسته شوي بو. په داسې حال چې په ګرمیانو کې د درجه حرارت کچا 45 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې ده. د یونان په ګډون دا وخت ترکی او اټلي کې هم په ځنګلونو کې اورونه لګېدلې دي. د ساینس پوهانو لخوا همدا یو پیغام دی، موسمي بدلون په سر را رسیدلې دی.
We'll be having these forest fires.
The Mediterranean pa jangalunu ki ba was har waqt urun legi. Zama matlab de da la shuru da. Waq saraba halat nur hum kharabi ki.
Da intihai garmai aw sukle pa waja da waq da Mediterranean na waqla tar da Siberia aw ba tar da California pore pa jangalunu ki urun legi dili di. دا رپورٹ د حکومتونو په کچه د موسمی بدلون لپاره د جوړ شوی ډلې 200 ساينس پوهانو تیار کړی دی. دوی وايي دا وخت د نړۍ د ګرمایش کچه د سنتي دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې 1.1 ډیګري سینټي ګریډ سیوا شوی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د رپورٹ سرګندونې د انسانانو لپاره سره کېر خپللې ده.
This report tells us that each of the past 4 decades
د سنتی دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې په تیرو سلورو لسیزو کې د ګرمۍ کچا سیوا شوې ده. د دې وړاندې داسې ګرمۍ نه د تیر شوې. د دې سره سره په دې کې هیڅ اختلاف نه دی پاتې چې انسانان د موسمي بدلون ذمہوار دي.
کوبرټ وای د انسانانو په وجه انتهایی موسمي پیښه رامخته کیږي، لکه زیاته ګرمۍ، سخت بارانونه او وچکالي، زرزر راځي او لا شدت یې نور هم سیوا وي. رپورٹ کی خبرداری شوی که صورتحال هم داسې روان وي، نو د سنتی دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې به تر د کال 2013 پورې د نړۍ د ګرمایش کچا تر د 1.5 ډیګري سینټي ګریډ پورې سیوا شي. کال 2015 کې د موسم په اړه د پیرس په سرمشري غونډه کې همدا حد ټاکل شوی وو، او ډیر ساینس پوهان دا یو څوک ګڼي. دا د وړاندې پیشن ګوینه د لس کاله وړاندې شوی اندازې دي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې د دې پیړۍ تر اخره پورې به د سمندر د اوبو کچا تر د 2 میټرو پورې لوړ شي، چې معنی یې دا ده چې د ساحلي سیمو اوسیدونکو په میلیونو خلکو ژوند به د خطر سره مخ شي. آرکټیک هغه سیمه ده چې هر وخت په واورو کې ډوبوي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې تر د کال 2050 پورې به کم از کم یو کال داسې رامخته کیږي چې په آرکټیک کې به بیخي واوره نه کیږي. خو ساینس پوهان وایي د دې حالاتو د راوتلو لار شته دی، او هغه دا که چیرې په سمدستي توګه د چاپیریال لپاره زیاني کیسونو کې کمی راوستل شي، نو بیا ډېر بد صورت حال نه ځان بچ کولی شي او نړیواله تودوخه هم په شا کولی شي.
Small changes we can make, these aren't just sort of tinkering.
دا څنګه ده چې مونږ به سلګ ډیر بدلون راولو یا اخوا دې خواسه ګامونه به پورته کړو. دا به زمونږ لخوا د توانایي د استعمال طریقو کې مکمل بدلون راوستل وي. کاربن ډای اکسایډ ګیس اهم څه دی، او د دې پیړې د نیمایي پورې به د دې اخراج صفر تر رسول وي. مونږ ته دا هم معلومه شوې ده چې میتین ګیس به هم راکمول وي، او مونږ چې سلی دلی دي داغه ترمنځ میتین ګیس د نیمه درجه پورې د تودوخه ذمہوار دی.
وسته د صدر جو بایدن د مشره لاندې امریکا واپس د موسمی بدلون پاړه د پیرس لوزنامې غړي جوړ شوه. ساينس پوهان پرمید دي چې د نومبر په میاشت کې کله نړیوال مشران برتانیې کې د موسمی بدلون پاړه سرمشري ځونډه کې برخه اخلي، د امریکا شرکت په دګټه وړ وګرځي. د موسمی بدلون د چارو لپاره د بایدن استازي جان کیری د ګل پورز ویلی دی چې په دې همه پیړۍ کې د موسمی بدلون په حق لاندې چټک ګامونو لپاره به غټو اقتصادي هواتونو ته رمخې ته کېدل وي.
نړیوالو حکومتونو د دې رپورت تیارولو لپاره ویلي وو، نو مونږه دوی ته معلومات ورکړې دي، او دوی ویلي دي چې دوی به سیاسي فیصله کوي.
د دوی پریکړې به د هغې چې انسانان د دې جوګه دي چې د موسمی بدلون تباهي نه ځان بچو ساتي. د دې اثرات د نړۍ په بیلابیلو علاقو کې رامخته کېدل شروع شوي دي. الباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای د برما د فوجي حکومت په غړو او د سابق فوجي افسرانو په خاندانونو د لګولې شوو بندیزونو نه علاوه نور نوي بندیزونه لګولې دي، ځکه چې دغو کسانو د برما د جمهوریت تحریک د چقولو لپاره د روان کال په فروری کې فوجي انقلاب راوستي دي. د امریکای د خزاني په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې د برما د فوجي حکومت په دوی شتو کسانو نور بندیزونه لګولې دي. په دوی کې درې کسان د ملک د انتظامی کونسل غړي دي او څلور پکې د فوج د جوړې کړې کابینې وزیران دي. دین علاوه انزلس پکې د برما د فوج د چارواکو کور ودانی او بالغ اولاد هم شامل دي چې د وړاندې نه په هم بندیزونه لګولې شوي دي. دین علاوه د امریکای د تجارت محکمه د برما وان باو ماینینګ لیمیټډ کمپنی او د دې دوزیلی ادارې بروکینګ رائل ټیکنالوژیز کمپنی لیمیټډ هم د بندیزونو لګولو په فرست کې راوستي دي. دا ادارې د برما د فوج د آمدن او د نور لاس امداد غټي وسیلې دي. دین علاوه د مادینیاتو وان باو ماینینګ او د دې زیلی ادارې د ډیر وخت نه د مزدورانو د حقونو او د بشري حقوقو په وهنو کې ککړې را روانې دي. په دې کې د لپ ډانګ نومي د تامبي د درنګ د مزدورانو د حقوقو د وهلو معاملې هم شامل ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدامات زموږ د دې ارادې نور صفه سرګندونه کوي چې امریکا به د برما د فوج او د برما د فوج د مشرانو خلاف نور اقدامات هم کوي، او تر هغه به ورلزورونه ور کوي تر څو چې د خپل کړی عمل نه لاس نیوی اخیسته او د برما جمهوریت ته واپس بوتلو اقدامات نیوی کړی. دویل چې امریکای پوښتنه نیت کړی دی چې د برما د فوج ریاستی انتظامی کونسل او د هغه ټولو نو تپوس کوي چا چې برما کې د فوجي انقلاب پر اوستو کې کردار ادا کړی دی. امریکا با د برما فوج ته خپل دا سخت وینا جاری ساتي چې د سویلین مرکزی دی ایشیا د انجمن په پینزو متفقه اصولو عمل وکي، به انصافه سره نیولې ټول کسان دي یو دم خوشي کی او سم دستي دی برما واپس د جمهوریت پلار روانه کی. د خزانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو د دفتر مشر آندري گاکی ویلی دي چې برما کې د فوج د لاسه د جمهوریت چقیدل او په خلکو ناترسه ظلمونه کول ناقابل قبول عمل دی. د امریکې د طرفه لګیدلی تازه بندیزونه دا سرګندوي چې امریکا به د برما فوج له د غیر قانونه فوجي انقلاب راوستو زورونه ورکوي او هغه خلک به حساب کتاب ته ودري څوک چې برما کې د فوجي انقلاب راوستو او برما کې د موجوده شر فساد او ظلمونو ذمہوار دي.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهرانې خبرونه وخت هم په دې ځکه پاتې رسیدي. تاسو نه اخلو اجازه. الله حفظه.